او د افغانستان له ملي اتڼ خوند واخیست او ازادي راډیو ته په ځانګړو خبرو کې وویل بلوڅان له افغانانو سره تاریخي اړیکې لري او غواړي چې په افغانستان کې همیشنۍ سوله راسي.
مې بلوڅان حکومت کی طرف سے اپنے افغان بھائیوں کو 95 انڈیپینڈ ڈے کے حوالے سے مبارکباد.
زه د بلوچستان حکومت له خوا خپل افغان ورونو ته د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کالیزې مبارکي وایم. هیله من یم چې دوی هر کال دا ورځ ښه په جوش او ولولو سره ولمانځي. زموږ رشتې که د بلوڅو پښتنو وي یا د بلوڅو افغانانو وی ډیر په خوانی دی او موږ په کلتوري او تاریخي توګه له یو بل سره تړلی یو. زموږ هیله او هڅه دا ده چې په افغانستان کې سوله، پرمختګ او جمهوریت وي، چې افغانان د خپل هیواد ساتنه وکړي او افغان ولس هغه اسانتیاوې ترلاسه کړي چې دوی ورته اړتیا لري. او موږ په دې فکر یو چې که په بلوچستان کې امنیت وي په افغانستان کې به امنیت وي، که په افغانستان کې امنیت وي په بلوچستان او په پاکستان کې به امنیت وي. د بلوچستان والي یا ګورنر محمد خان اڅکزي هم د افغانستان په جشن کې ګډون کړی و. ده وویل افغانستان او پاکستان له یو بل سره بېل ورورګلوي بله چاره نه لري.
افغانستان د ټول ایشیا، افریقا او ټولو کې چې کوم د یورپي استعمار وو هغه څه ماتول پیل یې وکړ او دا اول ملک دی چې ځان له ازادي وغوښته. ما خپل دا خواهش دی چې د افغانستان او د پاکستان د ژوند په هر فیلډ کې معاونت سره وکړي، انکلوډینګ ډیفینس. سټاف کالج درو خلق بای چراسی ترکی دی بل دے دی تم راشی مصیبت کی ہا بل چرن رو پاکستان او افغانستان بی جگرو رو نہیں.
په دې جشن کې ګڼ شمېر افغانو مېرمنو هم برخه اخیستې وه. لامیات چې په کوټه کې د حضرت بلال علي لیسې ښوونکی ده وایي هر کال په افغاني ښوونځیو او لیسو کې هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي.
دا زموږ افغانان چې دلې دي دوی ګرد خپل د وطن څخه مینه لري، مګر ځینې مجبوریتونه دي چې دوی خپل وطن ته تلای نه سي. دلته د ازادي ورځ دی، لکه نور ورځ چې دی ګرد دلته تجلیل کیږي. زموږ افغانان لپاره دا ډېر یو د فخر ځای دی چې موږ د پردي ملک وسدلو باوجود بیا هم خپل افغانستان یادو.
په کوټه کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو د ګوتو په شمیر کورنۍ اوسېږي. د ننګرهار اوسېدونکی همایون هم یو له دغو کورنیو څخه دی چې په دې جشن کې برخه اخیستې وه. خپله خوشحالي یې داسې څرګنده کړه:
دا خو د هر افغان د ارزو او هیله ده چې خپل استقلال په خپله باندې دوی ولمانځي، که په افغانستان کې، که د افغانستان نه بهر په نورو ملکونو کې. په افغان قونسلګرۍ کې دا ورځ نن په ډېر شاندار مراسمو کې لمانځل کېږي او موږ په دې ډېر خوشحاله یو.
په جنرال قونسلګرۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کالیزې جشن د شپې تر ناوخته دوام درلود چې سندرغاړي سمیرا ناس پکې ملي او اتڼې سندرې واورولې او ځوانانو ورته اتڼونه وکړل. سره له دې چې دا ځل د استقلال جشن ته زښته ډېر خلک رابلل شوي وو، خو دا چې د تېرو کلونو په نسبت په کوټه کې امنیت ښه سوی، نو د افغانستان قونسلګرۍ ته د راتګ په لاره کې په عادي ډول امنیت نیول شوی وو.
د یو هیواد د خپلواکۍ د ګټلو مقصد دایي چې د ودانولو په مخ کې پراته خنډونه لري شي او اوسیدونکي یې لا خوشحاله او پرمختللی ژوند وکړي. د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کالیزې په مناسبت مو د استاد اولمیر د یوې ترانې اورېدو ته رابولو چې د ماینونو نه بلکې د ګلونو د کرلو خبره پکې کیږي.
وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما، ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما. وطن کو بدان خرم خدمت بئی ضرور کرم، دا زدا وطن کو بدان کرم خدمت بھائی ضرور کھم پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بھائی ضرور کھم پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بھائی ضرور دا عزم دا پیمان دے غلام پکی کرما دا عزم دا پیمان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما
په افغانستان کې که تر هر چا ډیر ناولونه زبیر شفیقی ژباړلي نو تر هر چا ډیر ناولونه شاید آصف عمر لیکلی وي. د ښاغلي عمر نه ناولونه چاپ شوي او پنځه نور یې د چاپ انتظار باسي. څو ورځې له مخه پل فکری کړی او میدوتیک ادارې په شریکه د آصف عمر د ادبي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه چې زموږ همکار نورګل شفق هم ورغلی او دغه رپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
د زمری پر 22مه د افغان ناول لیکونکي او کیسه لیکوال محمد آصف عمر د ادبي کارونو د یوې غونډې په ترڅ کې ستاینه وشوه. دا غونډه چې په کابل کې د میډیوټیک افغانستان ټولنیز او رسنیز مرکز او پل فکری کړي جوړه کړې وه، د پل فکری کړي د ستوري ځوانان د لړې لومړۍ غونډه وه. د دې کړي استازي اجمل تورمان ګډونوالو ته وویل:
میډیوټیک افغانستان کابل ټولنیز رسنیز دفتر ته مننه کوو چې د ستوري ځوانانو د لړې لپاره پل فکری کړی خپل ملګرتیا ته انتخاب کړه. دوهم ویاړو چې د خپل موجودیت اعلان په داسې غونډه کې کوو چې یو ځوان لیکوال د خپلو وړتیاو له مخې لمانځل کیږي. محمد آصف عمر چې نه ناول یې چاپ شوی او پنځه نورې د چاپ لپاره چمتو دي. د پل لپاره د پل بختور وي. زموږ موخه واده په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو استعدادونو لمانځل او هڅول، د ځوانانو په وړاندې د پرتو ستونزو د هواري موضوع، او دا چې څنګه کولای شو ځوان فعالیتونه همغږي او د اړتیا وړ مهمو موضوعاتو ته پام ورواړو.
لیکوال او ژورنالیست رضوان الله زرمتی د غونډې ګډونوالو ته د آصف عمر لنډ ژوندلیک ورواوراوه. آصف عمر چې په 1948 کال د لغمان په علي شنګ ولسوالۍ کې پیدا شوی، د کیسه لیکنې او ژباړو سربېره یې څو ناولونه هم لیکلي دي. د ده د چاپ شویو او ناچاپ آثارو په اړه ښاغلي زرمتی وویل:
کیسه لیکنه د روسي په سان پیټرزبورګ ښار کې پیل کړه. لومړی ناول یې د شین اسمان سیوری نومېده چې چاپ نه شو. کیسې هم لیکلي او هم یې له روسي ژبې ژباړلي دي. تر اوسه یې دغه کتابونه چاپ شوي دي: د تورتم پر لور، پولیسي ناول، مکمل ځناور، د نړۍ مشهورې ماجراوې، وروستۍ ساه، مینه د نن په لومه کې، توره، د بلې دنیا واده، د بخت پتاسه، لږ په ځان پام کوه. د ښاغلي عمر نه چاپ شوي آثار هم په دې ډول دي: د مرګ ماتې ناول، ناامیده هڅه، بیچاره شتمن، غیرتیان، او یو بل ناول اوربله کړه.
په غونډه کې ګڼو لیکوالانو او شاعرانو د آصف عمر پر لیکنو خبرې وکړې. له دوی ځوان شاعر او لیکوال میر احمد یا د ښاغلي عمر د ځینو لیکل شویو ناولونو ځانګړنې بیان کړې او د هغه لیکنې د افغاني ټولنې هنداره وګڼلې. میر احمد یاد:
زه خپل د دې ډول لیک طرفدار یم، ځکه موږ به خپل هنداره وګڼو، موږ به خپل ځان وینو، موږ به خپل ټولنه کې شته ستونزو ته متوجه کړي. د بخت پتاسې کې راغستل شوي کیسه نن تقریبا د هر افغان کور کې سره. مینه د نن په لومه کې یوازې د دوه کرکټرونو ژوند نه دی چې په ناول کې پیژنو، بلکې زموږ په ټولنه کې د هر زلمي او پیغلې مینه او لا تر دې ډېرې غوښتنې د همداسې ناتعارف شوي او ننګونو په لومه کې دي، او موږ یا خو قرباني کیږو او یا په خړو سرو سترګو یې ننداره کوو. روستای سا یوازې په ناول کې د شته خزینه کرکټر روستای سا نه ده، بلکې دا د ټولنې د هر مېرمنې روستای سا ده چې د شته ناسمو رواجونو او بې انصافیو له امله خیژي.
ګل رحمان رحماني د دې غونډې یو بل ویناوال و. د ویل:
که چېرته د ښاغلي عمر د ناولونو پاڼې واړو، نو زه به یې د هنري او ولسي رنګ له خوګلت نه ډېره ډکه، او په ناولونو کې د داستاني او اړوند کرکټر ژبه کارولې ده چې همدا د داستان د طبیعي رنګ، ساده منطق او لوستونکو د موندلو یو راز دی.
که کوم لیکوال ته لمانځغونډې جوړې شي او که نه، دی باید خپل کار ته دوام ورکړي. داسې څه هغه ته په جوړې شوې دې غونډې کې په خپله آصف عمر وویل او له ټولو یې مننه وکړه:
ډېرې لیکنې مې کړې، لیکن داسې وخت کې مې کړې چې اصلا څوک خبر نه، اصلا لمانځل شوي نه دي، خو لوستونکي ته رسېدلي، لوستونکي لوستي دي، بېرته راته فیدبک راکړی دی، بېرته راته تلیفون کړی. دا زما دپاره غټ افتخار، غټه هڅونه وه. کله چې لوستونکي حتی راته ویلي، که چېرې کوم وخت ویلي چې دغه ځای دی داسې که نه وای، زپی ډیر خوشاله شوی مو اولادونو کې فکر کړی قربان جدا باید پراتم کې کینی اس کلم توقع نه لرله چې زما به لیکن المانځل کېږي همدا علت دی چې که څوک المانځي کې نه المانځي زه خپل کار کوم او دا چې اوس داسې ول منزل شو کور ودان یو جهان منم د ټولو نه
د غونډې په پای کې د میډیوټیک افغانستان ټولنیز او رسنیز مرکز او د پل فکری کړي لخوا آصف عمر ته د دوی د کارونو د قدردانې په مقصد ستاین لیکونه هم ورکړل شول.
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
نصرت الله ارمان په کابل پوهنتون کې د اول کال محصل دی. انګلیسی ادبیات ولی د کیسه لیکوال دی او د ځوان کهول په هغو قلموالو کې شامل بللی شو چې تر خپل عمر یې لیکنې پخې او فکرونه ژور دي. دی په خپل لنډکۍ کیسه ټیکری کې چې تازه تازه یې لیکلې ده د باران په یوه سړه شپه کې د یوې بېوزلې کورنۍ اثرناک انځور وړاندې کوي. په پښتو ژبه کې ټیکری یا پړونی د شخصیت او عزت نقشه او علامه هم ده. راځي نصرت الله ارمان واورو.
ټیکری تپ تیاره وه. یوازې د تالندې او برېښنا د پړکار په شیبه کې به دوی یو بل لیدل. له چته راولیدونکو ساسکو له لګنه ټنګ ټنګ پورته کاوه. د کړکیو پلاستیک هم له باد سره غژ غژ ترنم پیل کړ. خځې تیلیا ولګولو. پر دیوالونو نری اوبه را روانې وې. د خوا ته ناستو ماشومانو د غاښونو ټکار د ساسکو آواز تت کړی و. هغوی د لږې شیبې رڼا ته مسکي شول. د کوټې په ګولې سپېرې خاورې پرتې وې. ښځه له ماشومانو سره کړکۍ ته لنډه ناسته وه. د پلاستیکي بوجو جوړ ترپالې په ځان او خړه سوری کمپلې په بچۍ واچولې وه. نه پوهېده چې څه وکړي. له ځانه سره یې وویل، په دې توره شپه چا ته لاړه شم؟ دا خو له یخنۍ مري. کله به یې په یوه ځان غوړولو او کله په بل. څو ځلې د امید سترګې وګرځولې، خو داسې څه په نظر نه ورتلل چې دوی پرې تاوده شوي وای. مور یې مړ شوم. ماشوم ځان نور هم گونج کړ. مور دې زار زویه، شپه به تېره شي. بیا یې غېږې ته نږدې کړ. لکه د یخ ټوټک لکو ناڅاپه ازله کې څه تیر شول. خپل ټیکري ته یې لاس کړ. منجله یې کړ او پر ځمکه یې کېښود. په ګوګړ کې یو تیلی پاتې و چې دیوالونو ته یې د غروب رنګ ورکړ. د ښځې لاس رپېده. زړه یې نه غوښتل وی غورځوي. بېخ ته لنډ شو. سترګې یې پټې کړې او تیلی یې په ټیکري ور پرېښود. لمبې پورته شوې. ماشومان ور لنډ شول او په مخونو یې د خوشحالۍ نښې راڅرګندې شوې. یوه وویل، مورې ګرم شوم. هغې د ده خبره وانه اورېده. ټیکري ته ځیر وه او د سترګو په تورو کې لمبې ښکته پورته کېدې.
په جلال آباد کې د بهسودو د پل شاوخوا سیمه کابو نیمه پیړۍ پخوا په دې مشهوره وه چې د کاغذ باد میلې به پکې کېدې. نن سبا یې رستورانونه مشهور دي. د ژوند او خوشحالۍ ډیوې د هر وخت او هر ځای بلې وي. په دې دعا سره د باز محمد عابد د ریپورټ د اورېدو بلنه درکوو.
د بهسودو پل تر څنګ رستورانتونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو اوس یې تر لرې لرې د شهرت اوازې خورې دي چې څوک هم له بل ولایت او یا هم له بهر څخه ننګرهار ته راځي، یو ځل خامخا دغه میله ځای ته ورځي او دغلته تیارېدونکي خواړه نوشیجان کوي. د جلال آباد ښار ګڼ شمېر ځوانان هم د شپې تر ناوخته پورې په دغه رستورانتونو کې لیدل کېږي. یو تن ځوان وویل،
فسیولار منې مو راغلی بهسودو پل ته. یو خو ګرمي ده او راغلی چې میله وکړو. چکر ته راغلی و. بل سیند دی، ډېر ښایسته یخې واګانې دي، غوښه مرتبهله ده. ملګري راسره دي او تر مازدیګر همدلته یو لامبو به چکرې به وخو او ماښام پورې بل دی. انشاءالله ماښام نه بعد په خیر سره بیا.
یو بل تن ځوان چې د غوښو او کبانو خوړلو په خاطر بهسودو پل ته ورغلی دی وایي،
زما نوم سیف الله دی، یو تن د جلال آباد اوسېدونکی یم. دغه د بهسودو پل داسې یو ځای دی چې ښایسته د میلې دپاره ډېر ښه ځای دی او دلته ښایسته هوټلونه دي او د سیند په غاړه کې ډېر ښایسته دوکانونه جوړ شوي دي. نو ډېر ښایسته خوراکونه، غوښې، مایان دي.
نوید شینواری چې په جلال آباد کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل دی، له خپلو ملګرو سره یاد میله ځای ته تللی و. نوموړي وویل
د بیسودو پل ته دغه هوټلونو ته راغلی و. دلته خو که وګوره یو خوا د میلې دپاره ډېر ښایسته هوټلونه او ښایسته ځایونه جوړ شوي، بل د سیند غاړه ده چې کله دلته هر څوک راځي زما په شمول باندې ناول هوټل ته ځي او چې شی خوښېږي هغه ورته وایي، بیا د هغې نه پس په دې یخ اوبو کې د سیند لامبي او چې ښه ځان یخ کاندي هغې نه پس بیا ځي خوراک کوي. دلته نن تاسو ګورئ ډېر زیات خلک راغلي، زما هم زړه وشو چې راشم دلته د بیسودو سیند غاړې له د میلې په خاطر باندې.
هېره دې نه وي چې دغه رستوران